و می تواند به کاهش انگیزه و امید در میان آنان منجر شود.
په بغلان کې د سکرو د وکان شپک تنه کارکونکي وژل شوی او اتلس نور ټپیان شوی دي. د بغلان د اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر سید مصطفی هاشمی فرانس پرست ویلی چې پیښه پرون سه شنبه د کان د سمڅې د ناڅاپي ویجاړېدو له کبله رامنځته شوی. هغه ویلي ټپیان په روغتون کې بستر شوي خو د وضعیت د څرنګوالي په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. په افغانستان کې کان کیندونکي تر ډیره د خوندیتوب تجهیزات نه لري او وخت نا وخت ورته خونړیو پیښو سره مخامخ کیږي. د تیر کال په دسمبر کې 22 تنه د سمنګان ولایت په یو کان کې بند پاتې شول، خو وروسته بیا ژوندي وژغورل شول. جرمنی پرون سه شنبه درې څلوېښت عراقي پناه غوښتونکي په یوه چارتر الوتکه کې له لایپزیګ ښار بغداد ته واستول. دا په جرمنی کې د تیرې فبروري میاشتې له ټاکنو وروسته لومړی ځل دی چې دومره لوی شمیر کې کډوال عراق ته ایستل کیږي. د جرمنی ډی پی ای خبري اژانس د دغه هیواد د کورنیو چارو د وزیر الکساندر دوبرند په حواله ویلي دا کار د هغې تګلارې یوه برخه ده چې د کډوالو د بیرته ستنولو نورو هیوادونو سره د تړونونو او قاچاقوړونکو سره د مبارزې په هدف جوړه شوې. جرمنی د تیر جمې په ورځ یو تی افغان پناه غوښتونکي هم چې دوی مجرمان وبلل کابل ته واستول. د هغو کډوالو له ایستلو وروسته جرمنی د طالبانو دوه قونسلي ماموران هم په خپل هیواد کې ومنل چې د کډوالو د بیرته ستنېدو په چارو کې ورسره له نږدې همکاري وکړي. دغه طالب ډیپلوماتان چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي برلین ته رسېدلی دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکړه لیک کې د دغه سازمان له 193 غړو وغوښتل چې د غزې په ګډون یو شمېر هیوادونو کې د روانو جګړو هواري ته ټولې ممکنه لارې چارې وسنجوي. د دوی اشاره د اوکراین، سودان، هیټي او میانمار جګړو ته و چې هر ورځ پکې خلک وژل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش وویل لوګه اوس په غزه کې د هر کور دروازه ټکوي او په خبره یې اسرائیل غزې ته د ملګرو ملتونو د مرستو مخه نیولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له جاپان سره د یوې سوداګریزې معاملې خبر ورکړی او له هغه هیواده واردېدونکو توکو باندې یې ګمرکي تعرفه 15% ته راښکته کړې. پخوا دغه تعرفه 25% وه. ترامپ د سه شنبې په ورځ ویلي له دغه معاملې سره به سلګونه زره کسانو ته د کار زمینه برابره شي او په خبره یې پخوا هیڅ داسې یو کار نه و شوی. د امریکا ولسمشر پر خپله ټولنیزه پاڼه سوشل تروت لیکلي هغه له جاپان سره تل پراخه اړیکې غوښتي او دغو اړیکو ته دوام ورکوي. د ترامپ د معلوماتو له مخې جاپان به د ده په لارښوونه په متحده ایالتونو کې 550 میلیارد ډالر پانګونه وکړي او خپل اقتصاد به د امریکایي موټرو او ریجو لپاره پرانیزي. او د افغانستان د کرکټ په شپږیز لیګ کې نن دوه لوبې کیږي. سهار مهال امون هنګان او سپین غر بازان سره مخامخ کیږي. ماسپښین بیا بل لوبه د بوس ساتونکو او بند امیر ترمنځ ده. پرون د کرکټ درې وتلي ستوري محمد نبی، رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران هم له بهرنیو لیګونو راستانه او شپږیزې کې له خپل لوبډالو سره یو ځای شول. دغه لیګ د همدې اونۍ په سر کې پیل او د اګست تر لومړۍ نیټې پورې دوام کوي. دا وو خبرونه په نږدې نیم ساعت کې. په امریکا کې د یو فدرال قاضي لپریکړه وروسته چې باندې 4000 افغانان د اخراج له خطر سره مخامخ دي.
افغانستان په هغه حالت کې دی کوم بدلون پکې نه دی راغلی چې موږ بیرته ولاړ شو.
بلورته له ایران افغانستان ته ایستل شوی کډوال وایي میندوار میرمنې او ماشومان د خوارځواکۍ کرښې ته نږدې دي. یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا کابل کې د حجاب نه مراعاتولو په تور د خځو پر نیولو اندېښنه خودلې. یو عیني شاهد مو پوښتلې.
ومې لیدل چې ښځې د سړک پر سر درولې وې. ښځو چیغې وهلې خو دوی له ښځو سره په تنده لهجه خبرې کولې.
د پنځو شمالي ولایتونو ځوانان او مدني فعالان د ټولنیز یووالي په موخه خوست تللي.
څومره چې دغه قومونه په اتحاد وي، یعنی ازبک، تاجک، پښایي پښتون ټول کومونه چې په اتحاد نوی افغانستان نشي جوړوي ټول کومونه چې په اتفاق شي په اتحاد شي نو یې نه بعد به افغانستان جوړیږي.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده د دې خبري مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټول کې تخراغ لې راځو د سر راپور ته. په امریکا کې یو فدرالي قاضي د موقت خوندیتوب حالت د پات رسیدو د مخنیوي امر لغوه کړ او له دې سره د ملاتړ پر رسمي ډول پای ته ورسیده. اوس نو د روټرز د راپور لمخې شاوخوا 4,600 افغانان له قانوني ملاتړ به برخې دي او ممکن له امریکا وېستل شي. د افغان ایواک سازمان هم په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې. تفصیل له سناکا کړه.
ما شش جگرخون هستیم به خاطر که جرم در افغانستان در خطر بود که آمدیم.
په امریکا کې میشتغ افغان د ټي پی اس په نوم د موقت خوندیتوب سند لري. دای د موقت خوندیتوب حالت د پای ته رسیدو لپاره پریکړې سخت خپه دی او وی به برخلیک راتلونکو سره مخ دی. نو موري چې د موضوع د اساسیت لاملې ونو غوښتل نو می پر راپور کې واغیستل شي. ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې شاوخوا یو کال وړاندې په پرول ویزه امریکا ته راغلی دی.
افغانستان په هغه حالت کې دی. کوم بدلون پکې نه دی راغلی چې موږ بیرته ولاړ شو. موږ بل ځای هم نه لرو. اقتصادي حالت مو خراب دی. دلته هم له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. دا ښه پریکړه نه ده. نه پوهیږو چې چیرې ولاړ شو او څه
وکړو.
په امریکا کې یو فدرالي قاضي د موقت خوندیتوب حالت د پای ته رسیدو د مخنیوي عمل لغوه کړ او په دې سره د ملاتړ په رسمي ول پایتو رسید. د رويټرز خبري اژانس درا پول مخې دا پریکړه د دې لامل شوې چې 4,600 افغانانو او 2,900 کامرونیانو د دغه قانوني ملاتړ مهلت پایتو رسید. هغه مسله چې دوی په بیړني ډول د شړلو له خطر سره مخامخ کوي. دوی ته ورکړ شوې د موقت خوندیتوب حالت د جولای پر 14 پایته رسیدلې و خو د کډوالو د حقونو یوې مدافع ادارې شکایت استیناف محکمه دې ته اړه کړ چې د عملي کېدو موده یې تر یوې اونۍ د جولای تر 28 پورې وغځوي. افغان ایواک سازمان هم د دغه پریکړې په غبرګون کې وایي هغه افغانان چې اضافي قانوني خوندیتوب نه لري د شړلو له خطر سره مخامخ کیږي. د دغه سازمان مشر شان ون ډایور د دوشنبې په ورځ د جولای په 28 ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
هر څوک چې اضافي خوندیتوب ونه لري په خطر کې دی. که د کډوالو او ګمرکاتو ادارې لخوا ونیول شي ممکن ډېر ژر وایستل شي. اوس ولسمشر دا واک لري چې کډوال هر هغه هیواد ته واستوي چې هغوی منی. دا ضروری نه ده چې اصلي هیواد ته واستوي چې دا ډیر وحشتناک دی. دا کار د بې طبیعتۍ یو نړیوال ناورین رامنځته کوي. موږ واقعا خوشینی یو.
د امریکا حکومت استدلال کوي چې د افغانستان او کامرون حالت دومره خراب نه دی چې د باید موقت خوندیتوب مستحق وبلل شي. د موقت خوندیتوب حالت پروګرام هغه بهرنیانو ته دی چې له جګړو، طبیعي پیښو یا غیر عادي شرایطو له امله نشي کولی بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ډېر افغانان چې دا سند لري هغه کسان دي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د امریکایي ځواکونو لخوا امریکا ته انتقال شوي دي. مخکې یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل وضعیت او نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې وه. پورت وکیل ملګرو ملتونو یو شمیردارو تازه لګونډیو هیوادونو لخوا د افغان کډوالو د شړلو موضوع ته په اشاره سره خبرداري ورکړی چې له هم په افغانستان کې امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضعیت بې ثباته دی او له ایران، پاکستان، ترکیه او نورو هیوادونو دوی ته د داوطلبانه او پایښتي بیرته ستنیدونو زمینه نه ده برابره.
هم دې کډوالو موضوع کې پاتې کېږو. له ایران افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي امیندوار میرمنې او کوچني ماشومان تر ټولو زیات رنځيږي او د خوړو لکه مخته و اند تلفیدو له خطر سره مخامخ دي.
غذای کافی بچه‌مون نداره. ما خونه نداریم. قرب گرسنگی بمیرن.
د ایران له تهران شاوخوای و اونې مخکی افغانستان ته ستون سوای محمد دی چې وای په کورنۍ کې کوچنی ماشومان د خوړو له قحطۍ او ان خورزوکۍ سره مخ دي. اتلس کلن محمد چې اوس له خپلې لسکسیزې کورنۍ سره د فاریاب ولایت په ګرزیوان ولسوالۍ کې د سرپناه د نه لرلو له امله د خپلوانو په کورونو ګرځي. ازادي راډیو ته وویل تر 50 کلونو کم عمره یو خور او دوه خوریانې د کافي خوړو نه لرلو له امله آن د تلفیدو له ګواښ سره مخ دي.
وضعیت خرابه دیگه. کودکا ګرمي وضعیت تلف میشن وضعیت میشن ګرسنگی است دیگه وضعیت میکنم اینجوری.
وضعیت ډیر خراب دی. ماشومان ډیر زیات تکلیف سره مخ دي. لوګي ډیر ده. موږ ایران ته له ماشومانو سره تللی وو. اوس چې بیرته راغلی یو نه ځای او نه کور لرو، ماشومان مو کافی خواړه نه لري، نږدې ده چې دوی له لوږې نه مړ شي. ډاکټر ته یې هم نشو بیولی
د ایران له مشهد بل راستون سوی افغان کډوال یو 50 کلن عبدالقیوم چې خپل تیر لسکسیز کورنۍ سره د بلخ ولایت مزار شریف ښار کې میش سوی، بیا وایي چې میرمن او یو واده سوی لور یې چې د وو او اتو میاستو امیندواری دي، او یو 4 کلن لمسی د مناسبو خوراکي توکو نه لرلو له امله په خورځوکۍ اخته سوی او ورځ بلې ته وضعیت په بدېدو دی. دای چې 15 ورځې مخکې له ایرانه لشل کلنې استوګنې وروسته خپل کورنۍ سره افغانستان ته راستون سوی او اوس په یو کرای کور کې اوسېږي. ازادي راډیو سره خبرو کې وړاندې د خپل ستونزو په اړه وویل:
اما ما دختر مون معامله یو ما زنم، هر چی که ما که به خواسته داشته باشیم دیگه پروکاده نمیشه، کسی هم پروکاده نمیتونه که به حکومت میکنه.
زما میرمن او لور دواړه امیدواری دي، موږ چې هر څه غوښتنه کوو څوک مو مرستنه کوي، یوازې موږ نه زرګونه نور خلک چې هر ورځ له ایران راستنیږي همدې ستونزو سره مخ دي. ایران کې مو پیسې د کور په خاوند پاتې شوې، دلته چې راغلي یو کله یو خپلوان د خوراک لپاره یو څه راوړي کله بل، یا یې خلکو نه قرضو، بس دا 15 ورځې همداسې گزاره کوو.
خو داسې کورنۍ هم شته چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې افغانستان کې د هیڅ ډول اسانتیا او سرپناه نه لرلو له امله لا هم ایران سره پر پوله. د هرات ولایت اسلام قلعه کې د کډوالو په پنډغالو کې په بې برخلیکه حالت کې پاتې او د لوږې شکایت کوي. له دې ډلې امیر چې له خپلې 4 کسیزې کورنۍ سره راستون سوی ازادي راډیو ته وویل:
موږ په ایران کې وو، هلته هم د ګڼو خلکو پوره وړي یو، زما لاس مات شوی ګچ دی. موږ یو څو وخته کېږي چې له ایرانه راغلي یو، سم وضعیت کې نه یو، تر خیمې لاندې اوسېږو، که د سهار خواړه ولرو د غرمې نه لرو، که د غرمې ډوډۍ ولرو د شپې ته حیران یو، له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب او سرې میاستې نړیوال فدراسیون هم په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلی چې په دې وروستیو کې له 2.6 میلیونه ډېر خلک له هیڅ ډول اسانتیا سرپناه او دندو او د خوندیتوب له امکاناتو پرته افغانستان ته ستانه سوي دي. IFRC د جولای په 21مه په خپله اکسپرن خپور کړي بیان کې ویلي چې دوی د دې ستانه سویو د تعین کړي هدف د مرستې لپاره یوازې 10% بودجه لري. دغه فدراسیون زیاته کړې چې هر ورځ د کډوالو د زیاتېدونکي ستنېدو له امله پر دوی او ملګرو بنسټونو یې د مرستو او تمویل برخه کې فشارونه زیاتېږي، او ټینګار یې کړی چې د دې ژوند ژغورونکي کار د دوام لپاره بیړني نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده. دغه شان د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم په همدې ورځ په خپله اکسپرنه لیکلي چې لسیزې جګړې، وچکالۍ، د خوراکي توکو بیو لوړوالی او پاکو اوبو ته محدود لاسرسي په افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه لوړه کړې ده. WFP ویلي چې دوی یوازې له 3 میلیونو زیاتو ښځو او ماشومانو سره د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره د ځانګړو مغذي خوړو مرسته کړې ده. دا اندېښنې داسې وخت مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان نه افغانستان ته د کډوالو ستنېدنه چټکه سوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړو راپور ورکوونکو د جولای په 13مه په یو اعلامیه کې وویل چې د روان زیږدیز کال لپاره تر اوسه پورې یوازې نږدې 2 میلیونه افغانان په اجباري ډول له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه کړل سوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په کابل کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو د نیولو په اړه اندېښنه ښودلې او د ښځو د ځپلو په برخه کې د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یوه برخه بللې. طالبانو بیا په کابل کې د دوی لخوا د ښځو او نجونو د نیول کېدلو راپورونه رد کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو له لوري د ښځو او نجونو د نیولو په اړه د غبرګونونو په دوام د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي دا کړنې د ښځو د ځپلو لپاره د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یو برخه بللې ده. نوموړي ویلي دغه وضعیت د افغانانو په منځ کې د ویرې او نامنۍ څپه رامنځته کړې. ریچارج بینټ پرون د جولای په 21مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او خبرداري ورکړې چې د حجاب د نه مراتولو په تور د ښځو او نجونو د نیولو نوي صفه د حق او محدودیتونو یادونه ده چې د 2023 کال په لومړیو کې لګول شوی او خونو موړي ویلي دا ځل د نیولو په جریان کې لخصو سره د تاریخوالي راپور نه ورکول شوی. خغلی بینټ په نړیواله ټولنه کړه چې پکلک د افغان خزو او جنوم لا تل وکړي او د جنسیت پر بنسټ د غزورونو په وړاندې ودرېږي.